السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه، او ورپسې د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه د ازادۍ میلمه له یاده مباسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کیدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي پرون دوشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقونو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړي دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. بلورته د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پام وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یوه بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې دوام کوي اشاره کړې، او د نړۍ د مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. دغه څرګندونې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایرانی پول اساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کنګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه وړمه ورځ هغه مهال وشوه چې په خبره یې ایرانی ځواکونو د دوی د سیوري یوه سفرۍ په اور وسوځله. ښاغلی قدرت وایي جګړې 40 دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتې، خو زیاتوي چې پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله ویلي د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پل اساتي ځواکونه داسې مهال په جګړه سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. په نویمه لسیزه کې د طالبانو او ایران اړیکې په مزار شریف کې د څو ایرانی ډیپلوماتانو تر وژلو وروسته خړې پړې وې، خو اوس تهران له طالبانو سره د مثبت تعامل خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د 90 پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د اوبو سرچینو ته د خلکو د لاسرسي د اسانتیا، د اقلیمي ارتجاعیت د پیاوړي کولو او په لنډ مهال کې د کلیوالو سیمو خلکو ته د کارموندنې په مقصد ترسره کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې ووژل شول. د رویټرز خبري آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتر کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر د پولیسو موټر په نښه کړ. د سایټ استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سخت دریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وته نه پولیس ټپیان شوي هم دي. د په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. او هغو غبرګولو کاناډایي ماشومانو خپله لومړنۍ کلیزه ولمانځله چې له ټاکلې مودې 4 میاشتې مخکې زیږیدلی وو او د ژوندي پاتې کېدو تمه یې نه وه. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د ادیال او اریال په نوم دغه هلک او نجلۍ د هغو امریکایي غبرګولو ماشومانو ریکارډ مات کړی چې له ټاکلې مودې 125 ورځې مخکې زیږیدلی وو. زیږیدلی وو. اوس د کاناډایي ماشومانو نمونه د نړۍ د ریکارډونو په کتاب ګینس کې ثبت شول. د ګینس په ویبپاڼه کې راغلی چې د دغو ماشومانو یو هغه 330 ګرامه او بل هغه یې 440 ګرامه وزن لري او له همدې کبله په نړۍ کې تر ټولو کم وزنه غبرګولي ماشومان بلل شوي دي. د خبر په دوام کې د ماشومانو د مور او پلار په حواله ویل شوي چې ډاکټرانو یې له اوله سره ژوندي پاتې کېدو ته هیلې نه درلودې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د تعلیم کچه ټیټیږي. نورم اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه وه. نوموړې د خپل ژوند ډېره برخه په کلي کې تیره کړي. وایي دې ته روغتون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټي ته یې په سبو او غره ته یې په خاصو پسې لېږله. زرمینه وایي
لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه وولم. ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوه کوي. دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې څونه خځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیري. بتري شته او بهتري نهشته. حتی ښاري ښځې نه شي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي، نو په اطراف کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی 8 مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت ته غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا 8 مارچ ورته ځانګړی شو. 8 مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسم ونن منځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکمه وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست. او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت یې نه وي، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی. له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو دخوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول هغه درانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینهو له لورې نه، چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعالاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې، کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او د دوی به د خپل مبارزه او د خپل غیرت او د خپل کوخخ او نقش سمره بوي. ځکه چې خځو وښودل چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پر وړاندې تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي.
ښاغلی وردګ زیاتوي د خځو د ورځې په منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلی خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و او دې ته چلندم خراب ورسه کېده. یعنی ډېر غټ تبعیض مخه ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپل مالک د فابریکې و، خپل فابریکې ته قانون هغه کومه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات کې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړیږي په دو کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1908 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یوه ورځ خپلو هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کا. دا چې ولې بیا فکس اتمه د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نه لمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګیوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نه لمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټول نړۍ کې ولمنځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زیتېدی د اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. اغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حقله باید ووایم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هېڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په حقله پوه شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حقله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایل وو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي، نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او تر دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومانې ورد غاړي دي، همې د کور چارې ورد غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې دوی د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کا چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي وو، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چه نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی، فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزه هم باید کار وکا، دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا هیچ داغ حق ده چه ناستی یو زای دوده خوری یو زای جون کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به شټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانو مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې هم ولېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبر به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته پلان به ورته چې یو معلم اخر ولګ د مون جنو ته درس وی تاسو داسې کې با سواد د دې را شې دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیاوي مو خبرې څه خبر ده مو څه نری نه د خبرې نه شریکوي کله اوس چې ترغلې مو څه خبرې کې د صحیح لحاظ د ډېر په خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده. د یوه هم هم د دو مسلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وځي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دی یو دوکان کې یخ ایده دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللي، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابرې وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه هېڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګېږو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سیو، هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمن دوستانو و مو غختل چې د خزو د ورځې دن منځلو پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د دې خبرونه ترخ پرې دلو پوری زمون پختنې جواب نکړي په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه ښې چارې
د آزادی میلمه
لا اوس هم در سره د زړه له کومې لرم پاکه سپېڅلې مینه د باران پتما ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي زه د باران پتما بیا تور باروت وریږي هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي انتظار ډیر اوږد شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم ما نه منګی چې ماچو مور می څه پیړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل
دا لنډه کې شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیسته ده هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه هم چمتو کړې خو تر اوسه چاپ شوې نه ده نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپیژني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کاسب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وږمه فضلي دی او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلی په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی
حکومو رسنیو کې مو کومې کومې دندې ترسره کړې دي
10 کلن سفر کله چې زه د مکتب څخه فارغه شوم نو ما رسنۍ اورېدې زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وو خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره وم وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم تلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویان دی په برخه په هیڅ مې کار کول وروسته له هغې 15 کاله نور د ویب ایډیټور په هیڅ مې کار کړی د ویب سایټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلئ او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع که د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې وې نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاص وزما مور را باندې غصه و ځکه چې هغې مور دنو تشویشونه درلودل د کوره وتل د دوی لپاره کله چې لورې د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیات وي خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشحاله کړم ځینې مخالف وو لا هم دي خو فیصدی بیا د موافقانو ډېره وه
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولی شئ ژورنالیست واوسیږئ
خبرې به نه پوهېږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو له خپل پلار سره اورېده نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه زه هغه وخت کې هېڅ مکتب ته نه تلم بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې یعنی زه ډېره وړه وم ماشوم وم شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته زه بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ما کې پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو له ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط و او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل هغه ډېر افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یي نو هغه ما ته ویل دا به د رحمان بابا یي ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسې فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول زه راډیو ته لاړم هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپلو همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډېر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او مونږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډېره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې هماغسې تازه ډېر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم په کومو برخو کې مو ډېر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم ما مختلفو برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و مونږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده او بله سهارنۍ خپرونه وه نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلفې برخې وې هم رسنیزې هم د خبر برخه وه هم ټولنیزې برخې بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما ما لومړی غزل لیکل غزل می لیکل او روس سره سره می شروع وکړه په لنډو کیسو باندې. لنډې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلې، او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې. او روس سره هغه ما په لنډ شعرونو لیکل باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داسې فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډ لنډو لغاتو کې لنډو جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راونغاړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړه. لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل. او همغه څه ده.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو. هغه کیسې ما هم یوه لیکل شوې کیسه وه، نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ. هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه. هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یو داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه. یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېرې نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کمرنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده. دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
زکه صاحب، زما لپاره ټولې شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ؟
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسی یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. هم هغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي، خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یوه ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چانه پوښتنه وکړي له یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولی فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، همغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د په کټ کې مات بنګلي د چا پراته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویله چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وړاندې جوړه زیاته مننه وګمه فضلي چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګي د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې په راتلونکو کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بېخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیلې او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده ماشوم توپ هیله دی کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولی شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دی وکولی شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړي، په څه رقم یو چاپېریال کې را لویه شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي، او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه یې په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم، ما په خپل ځان باندې د عبدالاحد نوم ایښی و چې زه به د عبدالاحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالاحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوئ، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی به زه به ډېر ماشوم هم یم، زه پیدا شوی نه هم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو ولیک، زه همدغه اوس پرې را په یاد شو چې همدې باندې اړوند دی، زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته حساب رازده کړ اوس خو مې خیال ته ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو، ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: پشنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، پشنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپل خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د دې خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډېر زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان ووایم ده چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلي، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
سوان جلوان عمرن زور دیکھم نو باران بدشم جانان بدشم دلت کو دهار مر جان بدشم دلت کو دهار مر جان بدشم لسند پور اوره گر گر دور اوره لسند پور اوره گر گر دور اوره دجنو سره خل گئی کڑے تک توره جنو سرے خل گئیے کرتے کے تورے وہ تکے تورے 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 لسند پور ہورے گرگر دور ہورے لسند پور ہورے گرگر دور ہورے
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
I'm not afraid.
یار کمزه زن بخور با کمزه سر بده جان.